وأقيم الصلاة أو منز قائم كري يعني ده منز باقاعدة اهتمام كري إقامة الصلاة ده منز پورا نظام جوړ كري نو هغوی ته هم ده منز ده قائمولو حکم ورکړی شو نو هغوی له هم ده منز ده قائمولو حکم ورکړی شو او زمونږ په قرآن کې څومره ځله ده منز په باره کې راغلی دي او په اسلام کې په مسجد کې ده منز کولو حکم ورکړی شوی دی سړوله په اسلام کې چاله حکم ورکړی شوی دی سړوله او که ګڼ کسان وي نو هغوی له په جمع د منځ کولو حکم ورکړی شوی دی یعنی بیا هغوی په یو بل ځای کې هم که راجمع شي او منځ وکړي نو صحیح ده او د اقیم الصلاه یوه معنا علما دا هم اخیستې ده چې په جمع باندې د جماعت سره منځ کوي او چې منځ قایم شي نو دا څومره ښکلی ټریننګ هغوی له ورکړی کېږي بني اسرائیل له ډسپلن ورکړی کېږي د امام سره په منځ کولو کې په بنده کې ډسپلن راځي د دعا نه پس هغوی ته د منځ په باره کې وفرمایلی شو منځ داسې ضروري شی دی خاص طور چې کله ویره وي په دین باندې تلل ګران وي نو بنده منځ نشي پرېښودی هغوی د فرعون نه ویرېدل چې څنګه به مونږ منځونه کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې چې به حالات خراب وو ویره به وه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به منځ طرف ته منډه وهله چې طوفان به وو هواګانې یا سیلۍ به وي یا وریځې به ګوري شوې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به منځ طرف ته منډه کړه نو منځ قائم کړی او په جمع سره د عبادت کولو حکم ورکړی شو مونږ ته هم حکم راکړی شوی دی که مسجد نه وي نو یو کور مسله جوړ کړی او هلته منځ کوی په جمع سره وبشر المؤمنین او خوشخبری ورکړی مؤمنانو له د کومو خلکو چې ایمان راوړی دی هغوی له زیری ورکړی چې الله سبحانه وتعالی به ډیر زر تاسو له خلاصې درکړي د دې ظالم قوم نه او دې ته د جنت خوشخبری ورکړی ځکه چې د هغوی حوصله افزایی کوله چې تاسو ته به په دشمن باندې غلبه میلاویږي نو خوشخبری به پیغمبرانو ورکوله مؤمنانو له اوله ټولو ته وویلی شو چې تاسو داسې کورونه وګورئ او منځ قایموئ او بیا د هغې نه پس خوشخبری ورکړی مؤمنانو له د فیملی ټایم داسې په کار وي چې په جمع کینی خلک او د الله تعالی خبرې وکړي او یا ځینې کورونه داسې وګورئ چې په هغې کې عبادت کوئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې به په مسجد کې صرف منځ نه کېدو د خلکو تربیت به هم کېدو یعنی هغوی ته به آداب خیالي کېدل تعلیم به هم کېدو واز او نصیحت به هم کېدو مسجد ته به مسجد چې وو نو هغه به یو عدالت هم و دغه شان که په مسجدونو کې نه کېږي لیکن که په کورونو کې په شریکه باندې منځ کېږي یا که درس او تدریس وي واز او نصیحت وي نو داسې یو مرکز په کار ده چې وي د مسلمانانو لیکن د افسوس خبره دا ده چې نن څوک مسجدونو ته نه ځي نو واز او نصیحت به څنګه واوري دا طریقې خو زمونږ خلکو ختمې کړې صرف خاص خلک وي او هغوی همیشه مسجد ته ځي او باقي خلک نه ځي نو دلته مونږ ته پته لګي چې یو غورځېدلی قوم به څنګه راوچتېږي او د هغې دپاره یې څلور احکامات ورکړي دي ځایونه یې ورته وښیل او دا یې هم وښیل چې دا کار به څنګه کوئ دا یوه نسخه ده که په دې باندې عمل وکړئ نو ستاسو زوال به ختم شي راوچت به شئ په عروج باندې به شئ د هغوی حالات ډېر مشکل وو غلام قوم وو او هغوی ذهني طور هم مفلوج شوي وو او غلامي صرف جسماني طور نه وي ذهني طور هم وي د هغوی نه یې غلامان جوړ کړي وو د ډېرې ویرې په وجه نو د زوال په وخت کې هغوی له دا نسخه ورکړی شوه چې په شریکه یعنی په جمع باندې عبادت کوئ وقال موسى ربنا او موسى عليه السلام دعا وکړه چې ای زمونږ ربه انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ای زمونږ ربه بشک تا خو فرعون او دا سردارانو له د زینت سامان ورکړی دی او مال دی ول ورکړی دی د دې دنیا په ژوند کې یعنی دا زینت او مال د دې د پاره دی چې بنده هغه د الله په لاره کې ولګوي او ځان له نیکۍ وګټي لیکن ربنا ليضل عن سبيلك ای زمونږ ربه ځکه چې هغوی ګمراه کړي خلک ستاسو د لارې نه ای زمونږ ربه ځکه چې هغوی ګمراه کړي خلک ستا د لارې نه دا ځکه د دلتا دا مطلب نه دی، یعنی د دې دلته دا مطلب نه دی چې اے الله تا ورله دومره ډیر مال ورکړی دی چې هغه ستا د لارې نه خلک ګمراه کړي. موسی علیه السلام شکایت نه کوي، بلکې هغه وایي چې اے الله تا ورله د دې دپاره مال ورکړی دی، لیکن هغوی د هغې سره څه کوي؟ د هغې په ذریعه هغوی خلک ګمراه کوي. ګورئ، مال او د زینت سامان، دا زینت څه دی؟ د دنیا رنګینی، شان شوکت، تاټ باټ، کورونه، جایدادونه، مال، دا ټول هر څه د دنیا زینتونه دي چې کله د انسان لاس له دا زینت راشي او مال ورسره هم وي، نو د دې سره په بنده کې لویي راشي، غرور پکې راشي، تکبر پکې راشي، او هغو ته بیا خپل ځان سوخ کاری، یعنی ډېر اوچت ورته ښکاري چې کویم خو زه یم، زما په شان څوک دي. اکثر داسې کیږي په خلکو باندې، بیا هغوی خپل دوړه او دباو اچوي، ظلمونه کوي، چې کله خلک وګوري چې د دوی سره دومره ډیر مال دی او دوی په کفر کې دي او بیا هم داسې په ترقۍ دي، نو د هغوی بیا دا سوچ وي او دا خیال وي چې ګنې دوی په صحیح لاره دي، دوی څومره مزې کوي او موږ د الله نوم اخلو، لیکن موږ ته څه میلاو شو؟ موږ په ویره کې یو، ظلمونه راباندې کیږي، په سخته یو، په تکلیف کې یو، نو هغه وخت ته مال او زینت څه جوړ شي؟ د خلکو د ګمراه کولو ذریعه. خلک په شک کې شي چې کچرې دوی ګمراه وي، نو الله سبحانه وتعالی به دوی له ولې دومره نعمتونه ورکول؟ موږ د خلکو ظاهري حالت ته ګورو چې د فلاني سره دا دي او هاغه دي، د هغې په وجه د خلکو په ایمان کې کمزوري راشي، متاثره شي د خلکو نه. دغه شان موږ نو دغه شان مونږه اوچتو خلکو ته ګورو او خفه کیږو او د هغوی ترقو طرف ته ګورو چې دوی څومره ترقي کړي ده او پخه ورځ دي. دغه شان چې څوک شرک کوي، نو مونږ وایو چې دوی ته خو هر څه میلاو شوي دي او مونږ خو او یعنی زموږ په زړونو کې د هغوی نه روب راشي، په مونږ باندې د هغوی روب راشي، او بیا مونږ خپل دین هم پرېږدو. یعنی د دې سیزونو نه خلک متاثره کیږي، نو هغوی وایي چې یا الله تا فرعون له او داغو سردارانو له د دنیا مال او زینت ورکړی دی، نو دې داسې شو چې خلک ستا د لارې نه لرې کول شروع کړل. دا شان زموږ د ملکونو خلک وست والو طرف ته ګوري چې مونږ هم د هغوی په شان ماډرن شو او مونږ هم مخکې لاړ شو، او هم دا وجه وي چې ځینې خلک خپل دین او ایمان پرېږدي. نو هغوی وایي چې یا الله، دی دا سیزونه استعمالوي او د دې په ذریعه خلک ستا د لارې نه ګمراه کوي. دا مالداري، شان او شوکت چې دی، نو د دې په وجه د دین خلک متاثره کیږي. دی خپل لیډران جوړوي، په دې پسې ځي. موږ د چا اخلاق او کردار ته نه ګورو، د قومونو خوالی ته نه ګورو چې هغوی په دنیا کې په ترقۍ وي او په دنیا کې اوچت وي، نو بیا خلک خپل دین او ایمان پرېږدي او د هغوی پیښې شروع کړي. نو دغه مالدار خلک، د هغوی مال او د زینت په وجه خلک د الله د لارې نه بېلارې شي، او د دې په ذریعه خلک د دین نه د لرې کولو هم کوشش کوي. نو موسی علیه السلام بد دعا وکړه د فرعون او د هغو د سردارانو دپاره، او پیغمبرانو به ډیره موده تبلیغ وکړو، دعوت به ورکړو خلکو، لا ځان به ستړی کړو، یعنی د الله په لاره کې به هغوی تبلیغونه کول، دعوتونه به کول، او چې هغوی به بالکل مایوسه شو، نو بیا به هله د پیغمبرانو د خولې نه به دعا ووته، لکه څنګه چې نوح علیه السلام کړی وو. نه نیم سوه کاله هغو تبلیغ کړی وو چې ای الله، اوس په دوی کې یو هم کفر کول والا کور پاتې نشي. اوس موسی علیه السلام فرمایي، ربنا طمس على اموالهم، ای زمونږ ربه، فنا کړې د دې مالونه. دلته د اطمس لفظ استعمال شوی دی، یعنی د دې اثر ختم کړي. او بیا واقعي هم دغه شان وشول، د موسی علیه السلام خیرې قبولې شوې. د فرعون او د هغو سردارانو ته یعنی هر شی چې وو د هغې نه کاڼې جوړ شو، کاغذ سرو زر وو، که سپین زر وو، هغه کاڼي شو، تر دې چې د هغوی پټي هم کاڼي شو. هر څه الله تعالی ختم کړو. د حضرت عمر بن عبدالعزیز په ورځو کې یوه تیلۍ میلاو شوه او په هغې کې د فرعون د زمانې سامان وو. پاغی کې انډې وې، اګۍ، بادام وو، نو د هغې نه هم کاڼي جوړ شوي وو. غلا، میوې، سبزیانې، د دې هر څه نه کاڼي جوړ شوي وو. او دا د الله تعالی د نښو نه نښې وې. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات، دا تسع آیات څه دي؟ نه نښې دي، او په هغې کې یوه دا هم نښه ده. نو دغه شان الله تعالی د موسی علیه السلام بدعا قبوله کړې وه، او د هغو بله بدعا سو وه، واشدد علی قلوبهم، او سختی واچوې د هغوی په زړونو کې. ای الله، د دې زړونه د هدایت لپاره سخت کړي چې د دې هدایت نصیب نشي. ای الله، دې ظلم کړی دی، د دې په زړونو باندې مهر ولګوې. فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالیم، چې دوی ایمان را نوړي، چې تر څو پورې دوی دردناک عذاب نه وي لیدلی. یعنی چې دوی ایمان نصیب نشي، چې تر څو پورې دوی عذاب نه وي لیدلی. ځکه چې کله عذاب راشي، نو د هغه وخت ایمان راوړل بیا چاله څه فایده نه ورکوي. نو دوی دې تر هغه وخته پورې ایمان نصیب نشي، تر څو پورې چې دوی دردناک عذاب نه وي لیدلی. که په دوی باندې په دنیا کې عذاب راشي یا دوی له مرګ راشي، نو بیا خو به ټول ایمان راوړل غواړي. نو موسی علیه السلام ورته خیرې وکړې چې د دوی دې ایمان نصیب نشي، چې دوی بچ شي، چې ای الله چېرته داسې ونه شي چې دوی بچ شي، چې ای الله دوی خو داسې ظلمونه کړي دي چې اوس د دوی ایمان نصیب مه کړې. د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې یوه سپینه چڼه میلاو شوې وه، د یو صندوق نه راوتې وه، او هغه هم کاڼې شوې وو. او ګوره الله تعالی څنګه د دې مال او دولت کاڼې کړي وو. چې الله تعالی وغواړي، نو هغه هر څه کولی شي. هغه ټول هیرې جواهرات کاڼې جوړ کړي وو، او د ټولو نه سخته دا به دعا وه چې یا الله د دې ایمان منصیب کوې. د عذاب نه مخکې که بنده ایمان راوړي، نو هغه صحیح وي. نو هغه وخت وحی راغله، قال قد اجیبت دعوتکما، بېشکه قبوله شوه ستاسو د دواړو دا دعا قبوله شوه، د موسی او هارون علیهم السلام دعا. نو ګورې، دعا خو موسی علیه السلام غوښتې وه، ځکه چې موسی علیه السلام کله دعا غوښتله، نو یعنی دا ولې ویلی شو چې د دواړو دعا قبوله شوه؟ دعا خو صرف موسی علیه السلام غوښتلې وه. نو په اصل کې خبره داسې ده چې کله موسی علیه السلام دعا غوښتې وه، نو هغه وخت هارون علیه السلام په هغې باندې امین ویلی وو. او د دې خبرې مطلب دا دی چې څوک دعا غواړي او څوک په هغه دعا باندې امین ووایي، نو هغه هم په هغه دعا کې شامل شي. نو ستاسو د دواړو دعا مونږ قبوله کړه. د دې دعا نه پس په ځینې روایاتو کې راځي چې هغه 30 کاله ژوندی وو. بیا خو د دې دعا په قبلېدو کې ډېر وخت لګېدلی وو، او مونږ غواړو چې زموږ دعا ډېره زر قبوله شوې. نو الله تعالی وفرمایل چې ستاسو دعا قبوله شوه، فاستقیما، بیا تاسو دواړه ثابت قدمه اوسېږئ. یعنی داسې نه ده چې دعا قبلېږي نو اوس تاسو کار پرېږدئ، نه، تاسو خپل د دعوت کار چې دی نو دا جاري ساتئ، چې الله تعالی تاسو په کوم کار باندې لګولی یې نو هغه تاسو مه پرېږدئ، د دې کار نه مه لرې کېږئ. اکثر زموږ خلک چې وي که نه، چې د هغوی دعا قبوله شي، نو بیا مونږ وایو چې اوس د دې کار کولو هېڅ ضرورت نشته، نو بیا مونږ هغه کار پرېږدو. ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، او مه تاسو اتباع کوئ د هغه خلکو د لارې چې هغوی علم نه لري. دا خبره پیغمبرانو ته ویلې شوې ده چې د علم نه لرلو په لاره باندې مه ځئ. یعنی چې چا سره علم نه وي، نو په هغوی پسې مه ځئ. په بې علمه کس پسې چې خلک ځي، نو هغه به کوم خوا ورسي؟ هغه به پخپله ګمراه شي. د دنیا په معامله کې خو مونږ داسې هوښیاران یو او ښه ماهران یو چې که مونږ بیماران شو، نو مونږ په باهر ډاکټر پسې ځو. لیکن د آخرت په معامله کې زموږ مشورې د بې علمه خلکو نه لیکن د آخرت په معامله کې مونږ څه کوو؟ مونږ مشورې د بې علمه خلکو نه اخلو. د هغوی سره چې د دین عقل وي او نه پوهه، نه هغوی د دې علم نه واقف وي. مونږ د هغوی نه تپوس کوو چې دا علم مونږ زده کړو که نه، او مونږ د بې علمه خلکو پسې ځو، یعنی د هغوی په نقش قدم بلي. مونږ په چا پسې ځو چې چا سره پیسه وي، یا چې څوک فیشن والا خلک وي، چې څوک ډېر مالدار خلک وي، نو د هغوی په لاره باندې مونږ ځو. دا نه ګورو چې څوک علم والا دی او د هغو په لاره باندې لاړ شو. او دلته الله تعالی مونږ ته د وحي په ذریعه وفرمایل چې د چا په لاره باندې ځئ او د چا په لاره باندې مه ځئ. او دا خبره د دعا نه پس راغله. نو چې کوم لا علمه خلک وي، هغوی وایي چې زر مې دعا قبوله شوې بس، او چې دعا یې قبوله نه شي نو مایوسه شي. نو په داسې خلکو پسې مه ځئ چې زر دا دعا قبوله شوې. دا د لا علمه خلکو لاره ده. الله تعالی خو دعا قبوله کړې وه، لیکن د دې په عمل راتلو کې به ټایم لګي. خپل کار جاری ساتئ او په داسې خلکو پسې مه ځئ. اکثر چې څوک د دین نه لرې وي او په دنیا کې په ترقې وي، هغوی ډېر ښه اوسي، د هغوی سره ټول ډېر ښه میلاویږي. بیا مونږ وایو چې مونږ له دین سو راکړل، دا به پرېږدو. په مزو کې خو هغوی دي، ټوله ازادي خو هغوی ته میلاو شوې ده. وجاوزنا ببني اسرائيل، او داغوی دعا څنګه قبوله شوه؟ او پوری باسل مونږ بني اسرائیل د سونه البحر، د سمندر نه. دا ټوله قصه مونږ مخکې ویلې ده چې څنګه موسی علیه السلام د خپل قوم سره ووتو، د فرعون او داغو ملګري په موسی علیه السلام ورپسې شو، مخې ته سمندر وو، او شاته ورپسې فرعون او داغو قوم وو. شپږ لاکه خلک موسی علیه السلام د ځان سره روان کړی وو او وتی وو، د بال بچو نه علاوه داغوی دومره تعداد وو. او شاته ورپسې داسې ظالم سړی دی چې که هغه رانیول غواړي نو څه به وشي. او فرعون هم د ځان سره خپل ټول قوم، خپل سرداران، رشته داران ټول یې د ځان سره روان کړي وو. او هغه یو غټ سړی هم نه وو پریښی، په خپل کلي کې ټول یې راوستي وو د ځان سره. بني اسرائیل وویل چې اوس خدا دې ونیوی شو مونږ، ځکه چې مخې ته سمندر وو او شاته فرعون وو. که مخې ته ځي نو ډوبېږي، او که شاته ځي نو فرعون او د هغو قوم ورپسې دی. موسی علیه السلام وی هغه ورله تسلي ورکوله چې ما تاسو د الله په حکم راویستی یئ، هغه زما سره دی، هغه به ضرور زمون مدد کوي، تاسو فکر مه کوئ. هغه وخت وحی راغله چې خپله لاټۍ ووهه. هغه وخت په سمندر کې لاره جوړه شوه، دواړه طرف ته د اوبو غرونه جوړ شو. په بعضې روایتونو کې راځي چې د بني اسرائیل دولس قبیلې وې او دولس لارې جوړې شوې. او بیا الله تعالی هغه لاره جوړه کړه او اوس هغوی د سمندر نه پورې وتل. فأتبعهم فرعون، بیا ورپسې شو فرعون و جنوده او داغو لخکرونه، بغیا و عدوا، د زد او سرکشی سره، زیاتی سره. فرعون وکتل چې موسی علیه السلام روان دی او قوم ورسره روان دی، په سمندر کې لاره جوړه شوه. نو دا څومره غټه نښه وه د الله تعالی، هغو ته پته ولګېده چې د الله مدد دی داغو سره. هغو له خو په کار وه چې واپس شوی وې، خو هغه دومره په زد او سرکشۍ کې راغلی وو چې هغوی پورې وتل او دو خپل اسونه وزغلول. یو لاک اسونه خو صرف تور اسونه وو، دومره غټ لښکر وو د فرعون سره، دومره ډېر خلک وو د هغو سره. او چې کله دا ټول لښکر د سمندر منځ ته ورسېدو، نو الله تعالی سمندر له حکم ورکړو، سمندر راغی او ټول یې ډوب کړل. اوس څه شو؟ حتى اذا ادركه الغرق، تر دې چې غرق کېدو هغه بیا موندو. د دې په الفاظو لږ غور وکړئ، ماشاءالله څومره ښکلي الفاظ دي. داسې ونه ویلی شو چې فرعون غرق شو، سمندر هغه په خپله غیږه کې واخیستو، هغه یې ونیوه. چې کله هغه د سمندر په چپو کې ونښتو او مرګ ورته په نظر راغی او هغو ته پته ولګېده چې اوس بچ کېدو والا نه یم، نو هغه وویل چې قال آمنت انه لا اله، ما ایمان راوړو چې بېشکه څوک اله شته دی. چې نشته دی څوک اله، یعنی فرعون سوی چې ما ایمان راوړو چې به شکه څوک اله شته دی نه الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، سوای د هغه ذات نه چې په هغو باندې ایمان راوړی دی بنو اسرائیل. الله اکبر. هغو هغه وخت ومنله چې زه په هغه رب ایمان راوړم چې په چا باندې بني اسرائیل ایمان راوړی دی، و انا من المسلمین، او زه د مسلمانانو نه یم، زه فرمانبردار یم. په هغه الله باندې اوس هغه ایمان راوړو ته تیار شو چې په هغو باندې ټول عمر ایمان نه و راوړی. د مرګ په سختو کې اونښتو، مرګ ورته په نظر راغی، نو فوراً یې ومنل. داغونه ټول زد لاړو، ټوله سرکشي ختمه شوه. په یو سیکنډ کې څنګه دماغ ځای له راغلل، دغه حال دی د انسان. او واقعي چې هغه به د قیامت په ورځ هم ودرېږي که نه، او واقعي چې هغه د قیامت په ورځ به هم ودرېږي که نه، او دا غزای سختی وینی، نو هغه به وایي چې اوس زه ایمان راوړم، اوس زه کلمه ویم، اوس داغونه ټوله مستی ووته، اوس یې دماغ زیله راغلل. او چې کله ورله د مرګ فرشتې راشي، نو دا کلمه چې بیا په دنیا کې ترینه خپل ځانونه بچ ساتل چې مونږ دا کلمه نه شو ویلی، د دې کلمې په وجه مونږ خلکو ته بد ښکارو. دا کلمه خو نن خلکو ته داسې ښکاري، نعوذ بالله، لکه دا چې یو موضی بیماری ده، یعنی هغه بیماری چې بل کس ته لګي. نن دا دین دغه شان خلکو جوړ کړی دی، نن دا دین دغه شان جوړ شوی دی. خلک د دین اسلام نه لری لری تختی چې دا نوم زموږ سره ونه لګي، او په هغه ورځ به منتونه کوي چې یا الله قبوله کړې دا کلمه، قبوله کړې زموږ نه، لیکن دا غي نه به نه قبلیږي. یاد وساتئ دا خبره چې یو وخت وی د توبې، یو وخت وی د ایمان راوړو، او چې کله هغه وخت تیر شي د بندنه، نو بیا بنده لاسونه مروړي، لاسونه مږي، او د آخرت دا چانس داسې دی چې دا به دوباره نه میلاویږي. داسې ونه شي چې بنده بیا لاس مږي، چې کله دروازه بنده شي، او هغه ده د توبې دروازه، او یا د ایمان راوړو دروازه، د مرګ په وخت کې لا خو ورته د مرګ جټکه نه ده راغلی، او حقیقت کلاو شو. د فرعون په شان سرکشه بنده هم وایي چې زه مسلمانېږم، مسلمان جوړېدل هم نن کنزلی جوړې شوې دي. هغه هم وایي چې زه مسلمان شم، زه فرمانبردار یم، زه تیار یم فرمانبرداری ته. ټول عمر سرکشه و، او اوس فرمانبرداره کېدل غواړي، او لا خو جان وتلی نه دی، ساور پکې دی. اوس خو صرف دا کتلی دي چې مرګ مخې ته دی، زما د بچ کېدو امید نشته دی. په دې خبره خو فرعون هم پوه شوی و د مرګ په وخت کې چې په مسلمانېدو کې مخلاصې دی، او مونږ خو لا ځان ته مسلمانان وایو. هغه خو فرعون و، مونږ ځان ته مسلمانان وایو، خو مونږ په دې خبره نه پوهیږو چې په دې کې نجات دی، او د مسلمان جوړېدو چانس د مرګ پورې دی. چې تر څو پورې د مرګ فرشته نه وي راغلي، او که د هغه وخته پورې مونږ فیصله ونه کړو، نو بیا چرته داسې ونه شي لکه نن چې زموږ سره کېږي. نن خو ما فیصله کوله چې زه به مسلمانېدم، یعنی بنده به وایي چې نن خو ما فیصله کوله او زه مسلمانېدم، او ته خو په ما پسې راغلې. د مرګ فرشتې ته چرته داسې ونه وایي چې ما خو سوچ کوو چې زه به اوس نیکه جوړېږم. نو هغه وخت خو لاړو تیر شو، د مرګ هېڅ پته نه لګي چې څه وخت راځي، او چې مونږ په سوچ کې پاتې شو چې سبا به وکړو او بله ورځ به وکړو. چې کله انسان ټال مټول کوي، نو داسې کېږي چې زما دا کارونه وشي، نو هله به بیا زه د نیکۍ کارونه کومه، استغفر الله. ګورئ سرکشۍ ته، یعنی ګورئ سرکشي هغه څومره، ګورئ هغه سرکشۍ څومره ړوند کړی و، او اوس منتونه کوي، او داغو دا خبره الله تعالی اورېدلې وه، نوره هیچ چا نه وه اورېدلې. او الله تعالی دا زموږ لپاره د عبرت نښه جوړه کړه چې د دې نه سبق زده کړئ. نو یاد وساتئ دا خبره چې د مرګ په وخت کې ایمان راوړل نه قبلیږي. په حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله تعالی د بنده توبه قبلوي، کو هغه د کفر نه توبه وي او کو هغه د ګناهونو نه توبه وي، د دې توبې دروازه الله تعالی کلاو ساتي چې تر څو پورې د مرګ غرغره نه وي راغلي. دا هغه وخت وي چې حالت نظر وي، چې فرشتې په نظر راشي، هغه وخت د عمل وخت ختم شي او د آخرت دنیا په نظر راشي. او د مرګ وخت ډېر ګران وخت وي، چې څومره هم بنده سوچونه کړي وي چې دا به کوم هغه به کوم، نو موقع لاړه شي او ختم شي. او بیا انسان دعاګانې کوي چې یا الله زما دا نیت قبول کړي، اوس به زه چرته هم دروغ نه ویم. بیا بنده د هر غلط کار نه توبه کول غواړي، نو موقع لاړه شي ختم شي. او که په دغه وخت بنده ایمان هم راوړي، نو د هغوی ایمان نه قبلیږي، د هغو سره به د مسلمانانو په شان سلوک نه کیږي. فرعون په کفر باندې مړ شوی و. حالت نظر د دنیا په ژوند کې نه حسابیږي. چې کله د سقراط وخت راغی، نو هغوی چې زو په هغه وحده لا شریک باندې ایمان راوړم، چې کوم رب باندې چې موسی ایمان راوړی دی. او الله تعالی فرمایي الان الى اس، دا کلمه سمره د حسد کلمه ده د بنده دپاره، یعنی سمره افسوس به بنده کوي چې هغه ته وویلی شي چې اوس ایمان راوړې. هغه چې کومه خبره کړې وه او الله تعالی چې هغو له کوم جواب ورکړی و، نو الله تعالی هغه د علم غیب په ذریعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دې واقعې په باره کې جبرائیل علیه السلام ماته فرمایلی وو چې کاش تو هغه وخت وې او تا کتلی وې چې ما د هغو په خوله کې خټه منډله چې چرته د دو د کلمې د پوره کولو سره چرته د الله تعالی رحمت په جوش کې رانه شي. یعنی د الله تعالی رحمت دومره ډیر دی چې زما سره فکر شو چې چرته د الله تعالی رحمت په جوش کې رانه شي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د ډوبېدو په وخت کې فرعون د شهادت ګوته آسمان طرف ته اوچته کړه او د خپل ایمان اقرار وکړو چې په هغې باندې جبرائیل علیه السلام د هغو په خوله کې خټه کېښوده. اوس هغو چې څه وې، نو د هغې الله تعالی ته پته ده. استغفر الله، ای الله، موږ د داسې حسرتونو نه محفوظ کړي. انسان دې سبا ته نه پرېږدي. چې کله انسان دومره بې وسه شي، فرشتې راشي او هغوی بنده ونیسي او د بنده نه سا اخلي. اوس بالکل د بې وسۍ وخت دی. نو هغه وایي چې زه ایمان راوړم. او ټول عمر چې ورته مهلت میلاو شوی و، هغه څه و؟ اوس چې د غیبو نه پرده لرې شوه او هر څه ورته په نظر راغلو، نو اوس خو د امتحان وخت ختم شو. د ټیسټ وخت د هغه وخته پورې دی چې تر څو پورې په غیبو باندې پرده پرته وي. او چې کله د غیبو نه پرده اوچته شي او دنیا بیکاره په نظر راشي، نو هغه وخت بیا توبه نه قبلیږي. الان الى اس وقد عصيت قبل، او بشك د دینه مخکی تا نافرمانی کړی و چې لا په سمندر کې نو ورګړ شوی. نو د هغه وخت پورې دی بغیم و عدوا و سرکشه و او زیاتې کوو چې خپل لخکرونه روان کړل د سرکشی سره، یعنی هغوی نه پرېښودل او دومره د حد نوتی و، دومره جرتی و، هغوی روان و او دی ورپسې و. هغوی چې نه، زه خو دی نه پرېږدم، دومره زدی او نافرمانه و. یو منت خو هم دی نه و نافرمانه. وکنت من المفسدین، او تو خود فساد کول والونه. اوس الله تعالی فرمایل فالیوم ننجیک ببدنک، فالیوم ننجیک ببدنک، مونږ تاله خو خلاصې نه درکوو، لیکن ستا بدن لبه نجات، یعنی خلاصې ورکړو. ولی لتکون لمن خلفک آیه، ځکه چې تو د وروستو راتلو والو دپاره د عبرت یوه نښه جوړه شي. الله اکبر. چې کله دی ډوب شو، نو بني اسرائیل په شک کې شو. د هغوی په ذهن کې د فرعون ډېر غټ روب و، او ویره هم وا دا غونه پزړو کې نو دا خبره ذهن نه منله چې هغه لا هم مړ کېدی شي. هغوی په شک کې شو چې دې څنګه مړ کېدی شي. الله حکم ورکړو سمندر ته نو د دوله چې و نو هغه سمندر په یوه دنګه ټیله باندې کېښود او په یو اوچت ځای باندې نو سمندر هغه په یو اوچت ځای ته ویوړو ځکه چې د دو لاش بني اسرائیل د خپلو سترګو سره وویني چې دی مړ شو. نو د دو جسم د جامو سره په وچه باندې پروت و. د فرعون قوم چې و نو د هغوی سره د ممی جوړولو علم و، یعنی چې څوک به مړو شو نو د هغوی جسم به یې پریزرو کوو، هغه به یې محفوظ ساتلو. په نیشنل جیوګرافیک باندې خیالي کېږي چې څنګه به هغوی د خپلو مړو خلکو جسمونه محفوظ ساتل چې کله خلک په ځینو علاقو کې کنل وکړي، یعنی د مصر چې کومې علاقې وي هلته کې کدایي کېږي که نه، خلک کنل کوي، نو د هغې نه دا ممیز چې وي نو هغه را وځي، د سر نه واخلئ د خپو پورې پټۍ په هغوی په جسمونو باندې لګولي وي او په دې وجه هغوی د مړو جسمونه چې وي هغه محفوظ ساتي. نو د هغوی جسمونه هغه شان تازه پراته وي. بیا د فرعون قوم د فرعون د جسم ممی جوړ کړو او د هغو جسم یې محفوظ وساتو او د هغو لاش په تیره صدۍ کې، یعنی یو سل کاله مخکې خلکو موندلی دی، او د دو جسم په میوزیم کې پروت دی. د دو جسم کله خلک یو ځای ته وړي او کله یې بل ځای ته وړي، یعنی الله تعالی د عبرت نښه جوړه کړه چې خلک وګوري او عبرت ترینه واخلي چې دا دی هغه فرعون، او دا به څنګه پته چلیږي چې دا هغه فرعون دی. ځکه چې فرعون به د مصر د بادشاه لقب و، نو څنګه به پته لګي چې دا هغه فرعون دی او که بل فرعون دی. چې دا هغه فرعون دی چې په موسی علیه السلام او د هغو په قوم پسې منډه وهلی وه، او چې کله هغوی پټۍ کلاو کړې نو د هغو په جسم باندې د سمندر مالګې نښتې وې. نو پته ولګېده چې دا هغه فرعون دی چې غرق شوی و. الله تعالی هغه د عبرت نښه جوړه کړه او د هغو بدن واقع الله تعالی بچ کړو، پریزرو یې کړو او ټولې دنیا ته یې هغه وښیلو. او د دو نوم و رمزي د سیکنډ د دې فرعون. و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، او بېشکه ډېر خلک البته زموږ د آیاتونو نه غافلان دي. اکثر خلک زموږ د نښو نه بې خبره دي. دا څومره غټه نښه ده د الله چې فرعون د خپل وخت یو ډېر غټ سوپر پاور و، ډېر غټ طاقتور او ظالم بادشاه و، او څنګه یې هغه ډوب کړو او د هغو ټول لښکر یې غرق کړو. او دا هر څو په یو څو منټه کې وشو. سمندر راغی او په یو ساعت کې هر څو لاړو او ختم شو. د هغو ټول باغونه، محلونه، د هغو ټولې خزانې لاړې ختمې شوې. الله تعالی هغه د عبرت یوه نښه جوړه کړه چې خلک ترینه عبرت واخلي، لیکن اکثر خلک په دې نه پوهیږي. دا د الله د طرف نه نښه ده چې الله تعالی څنګه حال کوي د داسې خلکو چې څوک د الله سره دشمني کوي. او خلک څو کوي د هغوی دپاره دا د مزې خبره ده. هغوی وایي چې وګورئ د فرعون ممی ته، یعنی د هغوی دپاره دا یو انټرټینمنټ دی، حالانکه دا د الله تعالی د عبرت دپاره محفوظ ساتلی دی چې څوک الله تعالی ته مقابلې ته راوځي نو بیا د هغوی څنګه انجام وي. دا د عبرت نښه ده. د دې نه سبق اخیستل پکار دي. نن هم ویلی کېږي چې کوم خلک د فرعون لاش اوبو را غورځولی و، نن هم ویلی کېږي چې کوم ځای د فرعون لاش اوبو را غورځولی و، نن هغه ځای ته جبل فرعون ویلی شي. دا سیزونه ضرور ګورئ په میوزیم کې، او دغه زمانې سیزونه پکې هم پراته دي، لیکن د دې په ذریعه خپل رب وپیژنئ او په دې باندې غور وکړئ چې د داسې خلکو بیا سو انجام و. که نن هم څوک فرعون جوړیږي نو د هغو به دغه شان انجام وي. الله تعالی فنا کړي داسې خلک. د دې نه مزې مه اخلئ چې ځئ چې وګورو د تفریح په نظر نه، بلکې د عبرت په نظر ورته ګورئ چې د الله تعالی نه د انکار کولو څنګه انجام وي. او تکبر، یعنی لوی چې وي، د هغې څنګه انجام وي چې څوک په خپل طاقت باندې نازیږي او غرور کوي، نو ګورئ چې د هغوی بیا څنګه حال وي. دا ټول سبقونه د هغې نه زده کړئ. نو دا ضرور ګورئ، لیکن د عبرت یوه نښه یې وګڼئ. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق، او دا غي نه پس سوشو الله تعالی بنو اسرائيل ډیر خزې ورکړو. دا داغوی د صبر رزوی الله تعالی داغوی دشمن داغوی د سترګو په وړاندې غر کړو او بنی اسرائیل له ډیر خزه ورکړو، یعنی چې کله فرعون او داغو قوم غرق شو نو داغوی سترګې یخې شوې. بنی اسرائیل صحرای سینا ته لاړو، هلته بیا د دوی تربیت شو، څلوېښت کاله دغه شان ګرځېدل را ګرځېدل او بیا دوی طاقتور نسل جوړ شو. بیا د موسی علیه السلام د مرګ نه پس دوی کافي علاقې فتح کړې وې، په شام، اردن، فلسطین وغیره کې دوی داخل شو. دوی خلکو ته ډېر لاندې ښکارېدل او الله تعالی بیا دوی له څنګه اوچت مقامات ورکړل. په قرآن کې راځي چې مونږ کمزوري بني اسرائیل د مشرق او مغرب مالکان جوړ کړل، د برکت ځمکه مو دوی له په قبضه کې ورکړه او په دوی مو خپله رښتینی خبره رښتیا کړه او په دوی مو خپله رښتینی خبره رښتیا کړه او د دوی د صبر میوه مو دوی له ورکړه. بیا په مصر کې هم د دوی حکومت و، دومره دوی ترقی وکړه. په شام کې، په مصر کې، د بیت المقدس په خوا او شا کې اوله فرعون دومره اوچت و او بني اسرائیل لاندې و. بیا سین بدل شو او بني اسرائیل په مزو او چرچو کې شو. دی فتح بیا مونده او فرعون ډوب شو په سمندر کې. نو ورځې بدلیږي، حالات بدلیږي، وختونه بدلیږي. چې قومونو صبر وکړو او په خپله لاره باندې روان و نو الله تعالی هغوی له اوچت مقام ورکړو، په دنیا کې ورله امن او امان ورکړو، حکومت یې وله ورکړو او مقام صدق، او د مقام صدق نه مراد دی چې دوی ته امن او ایمان، چې دوی ته امن او امان والی ځای میلاو شو. او قتاده رحمه الله فرمایي چې دوی له الله تعالی په ملک شام کې ځای ورکړو. د شام علاقه د برکتونو علاقه ده او داسې معاشره جوړه شوه چې په هغې کې امن او امان و. د رښتیا په اصولو به خلک چلېدو، یعنی دوی ته بهترینه سوسایټي میلاو شوه. او درېیمه خبره دا ده چې بهترین سهولتونه یې وله ورکړل، د ژوند ضرورتونه او نور هم معاشي سهولتونه ورله ورکړي شو. او د دوی دا سلطنت ډېره موده و، څو سوه کاله و. ورزقناهم من طیبات، او رزق ورکړو مونږ هغې له د پاکیزه سیزونو نه. نو ګورئ هغوی ته څومره خوشحالي میلاو شوې وه. دوی پیک ته ورسېدل، په عروج باندې و، او د هغې نه پس فمختلفو، نو نه هغوی اختلاف وکړو، یعنی هغوی په اختلاف کې ونښتو. حتی جاءهم العلم، تر دې چې هغوی له علم راغی. کتاب موجود دی، تورات موجود دی، او په دې کې اختلاف شروع شو. دوی په فرقو فرقو کې تقسیم شو، د یو بل دشمنان شو، حالانکه یو نسل و. داسې ولې کیږي چې خلک اختلاف شروع کړي؟ نو دا دینی اختلافات د دین په وجه نه وي. دا چې کله خلک ځانونو ته لوی وایي او دین وروسته کړي، چې کله خلک وایي چې زما رای د هر چا نه ښه ده، زما رای بهتره ده، دا خلک بیا په فرقو کې تقسیم شو. او هم دا وجوه چې بیا د دوی سلطنت ټول ټوټې ټوټې شو. د علم د راتلو نه پس دوی اختلاف وکړو. کچرې تاسو کتاب هغه شان وایئ لکه څنګه چې نازل شوی دی، نو اختلاف نه راځي. لیکن چې کله خلک د خپلې مرضۍ تشریح شروع کړي، تفسیر شروع کړي چې زما دا خیال دی او زما دا خیال دی، هر بنده خپله رایې پروموټ کوي چې زما دا رایې ده، او د هر چا نه به ته خپله رایې اوچته ښکاري، نو بیا جګړې شروع شوې، بیا جګړې شروع شي، بیا کتاب وروسته شي او خپله رایې مخکې شي. او نن هم که تاسو وګورئ نو په مونږ مسلمانانو کې ولې دومره ډېرې فرقې شروع شوې؟ ځکه چې نن هم په مدرسو کې فرقې خلکو ته ډېرې زیاتې خیالي کېږي. د مدرسو سیلبس لږ وګورئ چې د هغوی ته څه خیالي کېږي، تاسو به حیران شئ په دې خبره چې د قرآن خاص خاص سورتونه هغوی ته خیالي کېږي، یا زیات نه زیات هغوی ته تجوید خیالي کېږي او هېڅ ورته خیالي کېږي بس. او د دې نه علاوه قرآن نه بلکې فقه ورته خیالي کېږي، فقهي مسالې. او په هغې کې شاګردان داسې هوښیار کړي چې زمونږ فرقه خو دا وایي، زمونږ امام داسې ویلي دي، او بیا هغوی د چا خبره نشي برداشت کولی. او که څوک د بلې مدرسې نه راشي نو هغوی بیا وایي چې نه، زمونږ خبره صحیح ده، نو بیا اصل دین وروستو پاتې شي. او په دې طریقه شیطان بنده د اصل نه لرې کړي. کتاب وایي نه، او په فرقو کې خلک د فقه په وجه اونخلي او اختلافات شروع کړي، او بیا خلک د یو بل نه جدا جدا شي. د دې فتنې په دور کې هم نه متحد کیږي، بلکې د یو بل نه پریشان او خفه وي. یو بل نبرداشت کوي. نن که څوک دا قرآن په مضبوطۍ سره ونیسي نو دا فرقواریت ختمېدی شي. هغوی وایي چې ستاسو مسلک نه وي نو بیا خو تاسو مسلمانان نه یې. ستاسو مسلک څو دی؟ ستاسو ایمان څوک دی؟ او نن د خلکو څنګه د یو بل سره زړونه نه لګي او څنګه د یو بل نه لرې دي؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې زما په امت کې به هم دا بیماری خوریږي او د دې به درې او یا فرقې وي او په هغې کې به یوه فرقه چې وي نو هغه به جنتي وي او باقي به دوزخي وي. تپوس رینه وشو چې څوک به جنتي وي؟ هره فرقه وایي چې دا مونږ یو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه فرقه چې په کومې باندې زه یم او زما صحابه دي، کومې طریقې او کوم کارونه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي وو چې بس په دې باندې قایم اوسئ، او د هغې په باره کې نه دي فرمایلي، دا یې نه دي ویلي چې هغه فرقه به سنی وي او کوشیه به وي، دا یې نه دي ویلي چې فلانۍ فرقه به وي، هېڅ داسې خبره یې نه ده کړې. او د اختلافاتو ختمولو هم دغه یوه طریقه ده چې کوم صحیح حدیث یې نو په هغې باندې دې عمل وشي، چې کومه د صحابه طریقه ده نو په هغې باندې عمل کوي. او که خلک د خپل په خپل ایمام پورې ونښلي او وایي چې زموږ ایمام د ټولو نه اوچت دی او حدیث نه مني، نو بیا خو به اختلافات ضرور وي. فإن شك مما أنزلنا إليك، نو بیا که چېرې تو په شک کې یې د هغه څیز په باره کې کوم چې نازل کړی دی مونږ، دلته خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیږي او مونږ ټولو ته اورولی کیږي چې څو په رسول مونږ نازل کړی دی، که چېرې ستاسو په دې باندې شک وي، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، نو سوال وکړئ د هغوی نه چې چا به کتاب وي ستاسو نه مخکې، دا هغوی نه تپوس وکړئ چا چې به مخکې کتاب وي، اهل کتاب یعنی یهود او نصارا چې کوم ماهر عالم او متقی خلق وو. که ستاسو شک وي نو د هغوی نه تپوس وکړئ، او د هغوی په کتابونو کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومې نښې خیلي وې نو هغه بالکل هغه وي کومې چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رښتینی رسول وو. که ستاسو سو شک وي په دې خبره کې، په دې قرآن باندې ستاسو شک وي، او که ستاسو د هغو په رسالت باندې شک وي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم شک نه وو کړی. نو دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خبره کیږي او خلکو ته اورولې کیږي چې که چېرې ستاسو شک وي چې مونږ څو نازل کړي دي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، نو د اهل کتاب نه تپوس وکړئ. د هغوی په کتابونو کې هم د نوح علیه السلام قصه وه، دا قرآن حق دی. او دغه شان لقد جاءک الحق من ربک، بېشکه راغلی دی ستاسو طرف ته حق ستاسو د رب د طرف نه. چې کله حق راشي نو حجت تمام شي، بهانې ختم شي. فلا تکونن من الممترین، پس هرگز ما کېږه د شک کول والو نه. او میریا کوم قسم شک وي، دا ممترین لفظ چې دی د دې روټ هم میم یا او را دی، داسې شک چې په هغې کې بار بار په یو څیز باندې تنقید کیږي، نکته چینی کیږي. لکه چې څوک تاسو ته ووایي چې فلانی غل دی او تاسو وایئ چې نه نه، بیا بیم کس راشي او هغه هم وایي چې تاسو ته پته نشته چې فلانی غل دی، ستاسو شک پیدا شي، ځکه چې بار بار په هغو باندې تنقید کیږي. چې بار بار یوه خبره کیږي نو د هغې سره د بنده په زړه کې یو شک پیدا شي، نو تاسو چرته هم په شک کې مه کیږئ، تاسو د دوی د خبرو نه مت متاثره کیږئ. لکه نن چې خلک په اسلام پورې بدی ردی خبرې کوي، چرته هم شک نه دی پکار چې واقعي داسې به وي، ځکه چې ټوله دنیا داسې وایي. د یو مؤمن په زړه کې داسې سوچ پکار ده چې نه راځي.